ان بایکونور فضائی مرکز څخه له توغېدو وروسته د شپږو ساعتونو څخه په لږ وخت کې نړیوال فضائی مرکز ته ورسیده.
د ازادي راډیو د چهار ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو په منځنۍ څپه 1298 او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ ازادي راډیو په انټرنیټ کې واوري او همه مطالب ولولئ azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد لرئ. ازادي راډیو ته خپل پیغامونه را لېږلی شئ. وخت کم دی، دوا اوریدونکو لند پیغامونه به درته ویم. محمد آصف عثمانزی لغمان څخه لیکلی دی، حکومت ته پکار دی چې روان کال انتخاباتو ته کلک امنیتی تدابیر ونیسي ترڅو هیوادوال په ډاډه زړه د خپل خوخي کاندید ترای ورکړي. یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکل لیکي، شل بیروزګاره کسان زموږ د کلي څخه د وسلوالو طالبانو سره یو ځای شول. که افغان حکومت بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو زیات کسان به وسلوالو طالبانو سره یو ځای شي. نور پیغامونه هم شته په نور خبرونو کې به واوري، خو اوس به راشو دې ته چې حقیقت څه دی. په دې پروګرام کې مو د ملي ائتلاف له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د دې سیاسي حل زلو په اړه باندې مرکه کړې ده. خو تر دې دمخه چې د ډاکټر عبدالله عبدالله مرکه واوري، حمیده عثمان او د انصاف پلټکی د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام.
د انصاف پلټکی
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته نیمه کنه په دې کار کې چې نیمه څوک دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې دوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسئولین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې له فساد سره د مبارزې د پوزي سارنوالي لخوا د نورستان پر پخوانی والی جمال الدین بدر د 10 میلیونو افغانۍ د اختلاس تور لګیدل دی. جمال الدین بدر په داسې حال کې چې دغه تور نه منوي، دغه پیسې د دواک په وخت کې نه بلکې وروسته تر هغه اختلاس شوي. ویل کېږي په 1990 لمریز کال کې 9 میلیونه افغانۍ چې د نورستان د کامدیش، برګمتال او مندول د ولسوالیو د پولیسو درې میاشتنۍ تنخواه وه د نورستان د چارواکو لخوا اختلاس شوي. راپورونه وایي په همدې وخت کې د دغه ولسوالیو یو شمېر پولیسو خپلې دندې پرېښي او دا مسله د دې ولسوالیو د سقوط او پر دغو سیمو د وسلوالو طالبانو د ولکې سبب شوې ده. د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر ادعا کوي چې له فساد سره د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبر د دې په بدل کې چې په دې قضیه کې لاس لرل ثابت نه کړي، له دې څخه د 14 میلیونه افغانۍ غوښتنه کړې ده.
یو ورځ د کور ته وختل ما بار غټ مقدمه نو ماته ویل 14 میلیونه غوښنه ماته راکا دا نو موږ دغه تور لیست نو بد نو مالته ویل دا څه و چې لمبس کړي دی. رنجبر سره ماته تورن جنرال عادل چوکي کې ناسي څارنوالۍ دا څه وایي ته و چې ګټ نه راکې ماته تمیم نورستاني 15 میلیونه غوښنه راکې ماته
په څه حساب
همدغه حساب کې چې بیا ما برته ویل بل تمیم نورستاني خو 9 میلیونه روپۍ خوړلې دي نو اخو څلور مل بیا ما غته سپاد کیږي ته تر څه ورکوم زه.
یعنی تاسو ادعا کوي چې دا 9 میلیونه افغانۍ تمیم نورستاني خوړلې؟
ور معلوم در خبره دغه ویلای وخت شوې زه وایم.
له فساد سره د مبارزې د پوزي سارنوالۍ مشر وایي چې جمال الدین بدر کله چې د نورستان والی و د پولیسو د تنخواه څخه 10 میلیونه اختلاس کړي دي. سره له دې چې د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر دغه تورونه نه مني، خو دوه میاشتې په دې تور باندې هم تیرې کړي دي. راځي چې د نورستان د پخوانی والی جمال الدین بدر او له فساد سره د مبارزې د پوزي سارنوالۍ د مشر غلام دستګیر رنجبر ترمن ده او خبرو یو برخه واورو چې له ازادۍ راډیو سره په ګډه مرکه کې کړي. دغه مسله چې دلته خاغله جمال الدین بدر دا ادا کوي وای چې زه د اسد په میاش کې له دند ګوښه شوم او دغه اختلاس چې شوه د 9 میلیونه افغانۍ دا په اقرب قوس جدي کې شوه. تاسو په دې اړه څه وایي؟
موږ سند جوړو په دوسی چې د تهیید د وزارت داخلي ریاست مو جوړی چې تللی دی هلته اس نو ترلاسه کړی دی چې د دې په موجودیت امن کې د کامدیش او برګمتال پیسې د بانک نه اخیستل شوي دي او سربازان په ندي
ولې دوی یو وای دا لري وای 14 میلیونه افغانۍ تاسو له دوی نه رشوت غوښته په دې اړه څه وایي؟
نو ماته ویل جالب دی چې دا اختلاف کړی دی رسمي د مودل نه غوښته نه 14 میلیونه دا یو دی به حاضر شي دی به حاضر شي ما سره وکی نه زړه ته مطلب رسو په ټول افغانستان کې زه حاضر مو سره وګورم چې دی اوس مختلف دي د دولت پیسې اختلاس کړی دي او خو په لحاظ خو د جوړی ورته سپورې کې باندې چې مونږ د جوړ مختل جو دغه دي جزا لري
واله بیا دوه میاشتې
چورم دی
واله بیا دوه میاشتې وروسته تر باندې کې دوی ته بیرته محکمې برات ورکړې دوی خوش شوي تاسو نظر په دې اړه څه ده
مځنه کوم چې دغه ورته وکوم چې رئیس د محکمې ولې دې څه برات ورکړي خلاف د قانون د رئیس محکمې استینا فرور وکیل د مدافع دی چې زما ورور ورش وکیل د مدافع شي اصلا زه ورسره کوم کوم ضرور نه دي چې د افشاګیری وکوم خورې نجیب الله یکتری رئیس محکمې دی بل یکتری وکیل د مدافع دی دا کوم قانون دی قانون ماده چې درشته ماده د قانون زمانه به سوی شوی خوب کوم که ایشی تا اقاره تر درجه سی چوب چی به محکمه کی به خدا که بی نشه که دره چی یا وکیل شی یا وسطه بیوه کی یا دره شی نو ده این پا کم اساس خیلی ده هم پروانه کی ده هم پروانه کی ده چی وی چی اشپالت ملیون افغانی زدی ولی تاسو دو گونه فکر بکی چی ده کم منطق لری ده ده او خیار ده که نه
او هم دلتا بادر سیبم ناست غواری ده مسئله تاست سر
خبر
یو لازم
رنجبرسب تا ما خبر ما وردل اوس ما ته وخت راګه ستا وخت خلاص شو ګمان کوم
فرمان کی دای ما ته وای شي ته ما په تشیره ته بشیر ته برابر تر کوم سرون برابر نشي ورته ولې راحت ما ته ما ورتي
فقط دوی غواړي دوه کلمې خبرې وکړي دوی چې خبرې وکړي به تاسو ته راځم
خوښ کوم ته نجیب الله اکبري ورور زما هیڅ کله وکیل نه وکړ دا ثابت شونه زه ستا هر خبر صحیح شو زما وکیل اجمل هوډمن دی د وردګ ولایت نه دی زه د اسد میاش کې لری شوې مثال نویم کی دا د ستا د وینا مطابق د ټول دوی سګ د موجود دی اقرب قوس جد دی لکه اوسلو کا اقرب قوس جد دی معاشات دی چې ورک شوې دی د اقرب قوس جد کی زل د والی نه ما او پاد شو او یو دی یو دی
په دې کې د
هغه نجیب الله یا فری غرور فری فرامه کی هغه زما نه وکیل ارس کوم از یو اور رنج بس بلګ دسه دغه خیر سپینګری لګ دغه کار واخله دغه اوسلی نه کار واخله ز ارس کوم تا نجیب الله اکبر غرور چری د ابتدایي محکمه کې فاروق سی بل د قاضی اما غزې کې د شمس الرحمن وکیل زما وکیل نه لګ دسه تیار نه کار واخله شو به درغوی کې به سبب یې ګریږي بل زما وکیل چې دوړه محکمو کې اجمل هورمان د میدان وردګ د امرخیل قوم څخه دی زما وکیل ما غدی نه اکبر سره تړول رمن کچې ملاقات کړنه پیژنه مز غیر مخه تا ور سره
ورګل دا بدر سپ دغه پیسو مساله
پیسو مسته وګړه د دې رنج بس ته تاسو وینا وړاندې کوم تاسو سرچ کې خپل پرس کړنه ارس کوم زما وخت دی وګړه زما وخت ارس کوم زه ماسته خبر ورته دي ماسته خبر ورته دي ماسته خبر ورته ماسته خبر او رنج بس ماسته خبر ورته خوښ کوم زه ستنه بدر سې ګس بره خو ته څه کوي ولې زما خبر خلاله
سخت نه بدر سې
زه ارس دا کوم رنج بس محترم وګړه دلته زه دونه وایم چې دا پیسې د استاد په وینا دغه راځي د نو سرچ کوو باسو ستاره کارت پرس کړنه ریکارډ دی چې اقرب قوس جد معاش ورک دی جمال الدین بدر تمیم نورستاني دوړه تعقیب لاندې دی اوس پورته تمیم نه یو پښتنه هم نه ذکر تا یو کال ز بنديام کړلو ما زما خلاف بیانات دلال ته پوت شي کوي دا یو خبره بل خبره دار شه دا اقرب قوس جد معاش ته خپل وینا کوي اوس وای چې هم نه ته خبري قوس ته خبر نه تعجب کوم ز دا ارس کوم دغه دوسیه کې موجود دی چې تحریک شوې دوسیه زما په وینا باندې زما په ورته باندې مشران جرګې درغلي د وجه سره داخله ورسره خبر شوې دی وزارت داخلي اول انکار کړی بیا دغه شو دلته شبیه کله محکمې دلال مستاد امزا سرته دی قضا ماته برات را کړی دی قضا ماته وای چې هغه مسولین چې ترتیب د اسلام تزویر او خلاف واقعیت جال کی او د بدر خلاف تبلیغاتو کې چې چا لاس لرلې دی خلک صحیح چې وو دیو باید تعقیب بدلی شي تمه د مینس او مجرم دینه مورسته محکمې ته باندې حکم کړی دی محکمې ته مجرم زیو بر زیمه ما دینه پس نور اخن نو یو بل کوم کنه لګ نور
ګمان کوم زه اجازه هم اجازه بر سبب بخی په دې مسله کې تاسو چې وای خغل تمیم نورستاني باید دې مسلې ته راوکړل شي کنه
بله نو چې ترین نورستاني په مورید کې جل ورکړي دی ورونه مالته د کولم الله په مورید جل ورکړي وزارت داخلي
یا تعلیقي ونه
وزارت داخلي د کولم الله راولي ګل هڅه وخت هغه په ځان مخفي کې حاضر نشو چې د کولم الله په مقابل کې ځان دفاع وکړي کولم الله بیا په نورستان ته لاړ دې خپل تلیفون یې نه ګول کړه راکو وخت پورې چې دې ګرځته شو دوه ورځې مخکې د وزارت داخلي مکتوب راغلی دی کولم الله یې معرفي کړی دی اوس هم کو کولای شي چې آقای بدر راشي موږ د غلام الله او د آقای بدر په منځ کې مذر د متقابل اچوو چې دی رښتیا وایي کې تمین نورستاني موږ سره ثوابط د جرمي نه لري تنها په اساس د اعطای د بدر صف
او یوه بله مسله دغه د برګ متل او کمدي شومنډول د ولسوالیو په سقوط کې تاسو څوک پړګنئ داسې راپورونه شته چې هغه ماشونه چې پولیس ته نه دي ورکړ شوي هغه وخت له دې امله پولیسو خپل دندې پریښي او وسلوالو دغه ولسوالۍ نیولي دي. په دې اړه څه وایي؟
دا خو ټول جهان ته روشن دی، تاسو مطبوعات هم روشن دی، دولت هم روشن دی، جهانیان هم روشن دی. په موږ د تحقیق د هیئت وویل چې علت د سقوط د دغه ولسوالۍ دا و چې د دوی معاش قوماندان د امنیې او جمال الدین د بدر استلاس کړي دي، سربازان وظیفې راخوشي کړي دي، درې ولسوالۍ سقوط
وکړي. هغه وخت قوماندان امنیت څوک و د ښاغلي بدر په وخت کې؟ د سه راپور څه وایي؟ راپور د مخې راپور د مخې په دې چې دغه مسله کې خو د شمس الرحمن خپم شریکه شوې د پخواني امنی قماندان د نورستان
شمس الرحمن په یو قسمت کې شریک دی، غلام الله ورسره راغلی دی، تمیم ورسره راغلی دی،
قاسم خان جنگلباغ هم یو څو
وخت د شمس الرحمن په دوران چې دی متصدی د ولایت وو، یعنې قماندان د امنی او بدر سید ولی وو، په دغه وخت کې اسناد موجود دي چې د سیستم ته بانکي تخلو شوي
مشر غلام دستگی جنجبر وای چې ډیر ژر به د نورستان پخوانی والی او ځل بیا څارنوالۍ ته جلب کړي، خو دا لهکارنه ده چې آیا حکومت به په دې وتوانېږي چې د نورستان د درېو ناامنو ولسوالیو د پولیسو له درکه شوې تنخواګانې بیرته له چارواکو وصول کړي او کنه. دوستانو، دا و د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه. تاسو کولی شئ چې خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 09 شپږ 06 1 0 شپږ 1، او بل شمیره ده 08 22 00 82.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې د ډاکټر صاحب عبد الله دفتر ته راغلی یو. ډاکټر صاحب عبد الله د افغان حکومت دی مخالف سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر دی. مونږ په دې پروګرام کې د ډاکټر صاحب د سیاسي فعالیتونو په بیلابلو اړخونو له ده سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن په توګه تر اوسه حکومت ته څومره اصلاحي برنامه او طرح وړاندې کړی دی؟
یو برخه د پښتون استاسو دادا چې مونږ سه اصلاحي طرح وړاندې کړی، او بلې دادا چې بیا حکومت څومره اهمیت ورکړي د زمونږ غشتنې ته او مشروع غشتنې ته. جواب، اصلي جواب ستاسو دی. سوال دادا چې متاسفانه حکومت ټول هغه غشتنې چې مونږ ده بودی، چې هغه گروهی دلیز غشتنې نه و، یوازې د اصلاح دپاره و، د نظام بیا وروسته د انتخابات د نظام د اصلاح پاکله و، ټولو ته یې د رد جواب ورکړی ده. یو مثال تاسو ته وایم، زمونږ یو تقاضا دا و چې د نظام د مشروعیت دپاره په کار داده چې دغه درې برخې د نظام چې دي هر یو یې مشروع بنه ولري، که دا اجرایه قوه ده، که دا مقننه قوه ده، که دا قضایه قوه ده، او په هر برخه مون په وخت
اوسنۍ بڼې نامشروع دي ستاسو په نظر؟
یو مثال تاسو ته راوړم، قاضی القضات صاحب چې یو دانشمند سړی ده د افغانستان، یو عالم سړی ده د افغانستان، دو نیم کاله کیږي، او د دو نیم کال هم زیاتره کیږي چې د ده وخت پوره شوی ده د اساسي قانون پر اساس، او هغه ماده د اساسي قانون چې پر قضات د ستر محکمې تماس نیسي هغه ډېر واضح ماده ده. قضات د ستر محکمه، قاضي د ستر محکمه یو وار ځان کاندید کولی شي، دوهم دورې دپاره هیڅ امکان نه لري. دو نیم کال کیشی چی داده وقت پوره ده معنا داده خبر ده سه ده چی او پایه ده نظام یا ستون ده نظام ده آدم مشروعیت بناخسته
او ده مقننه قوی پاره بانده ده نمشروعیت ایده تاسو سنگه کوی
دی مقننه قوی پاک لازه داوائیم چی فیصله ده مقننه قوی شوی ده خو متاسفانه حکومت ورباندی عمل نده کلی دست فیصله وی چی پا اکثریت ده ولسی جرگه ورباندی تایید شوید و ده فیصله تصویب ترسیده لیده خو متاسفانه حکومت ایس توجه ورته نده کلی او برخلافی عمل کلیده معنی داده چی اگا اعتبار ده اگا مؤسسه یا اگا نهاد تر پشتن رانده
بله دکتر سیب لکرنه چه افغانستان که سیاسی اپوزیسیون یا ده حکومت زده اپوزیسیون جور سو تاسو ده افغان حکومت لزین و اقدامات سره اکسون عمل خود یا مخالفت مرسر خود مثلا ده سوری لبهیر سره مخالفت خود زمین که مو ده ولسمشر پزین و سفرونو چه بهر تکول ده ده مخالفت سرچینه پسی که ده
ده سوری بهیر سره مون مخالفت نده کلی خود ده کلن لاره چه حکومت ده افغانستان ورکرده د سولې تر نامه د سره موږ خپل ملاحظات او اصلي ملاحظات ویل ده او هغه اوس ثبوت ته هم رسیدلې ده موږ درې کاله مخکې ویل چې دغه د سولې جرګه یا د سولې عالی شورا دغه لارې د سولې راوستل نه دي او باید چې په بله طریقه کار شوی وای موږ سوله غواړو په افغانستان کې د افغانستان اکثریت خلق سوله غواړي خو نه غواړو چې د سولې تر نامه یو بله لوبه شروع شي دې سره موږ مخالفت کوو
د اوسنۍ بهیر تاسې یوه لوبه بولئ
متاسفانه دغه مشروع غوښتنې د افغانستان د خلکو څخه د حکومت نمایندګي ونه شو کولای او سولې یو لوبه شروع شوې ده یو ورځ دا وعده خلکو ته ورکول کېږي چې یو کال وروسته ملا صاحب محمد عمر انجینر صاحب حکمتیار ټول چاله دوی سره په موافقه رسیږو او دا د چا لخوا ویل کېږي د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر لخوا او د دغه خبرې نه څومره موده تیره شوې ده او څلور کاله تیره شوې ده چې ګورو یوازې موږ او تاسو د جګړې شاهدان
یو ډاکټر صاحب تاسو مخالفت پرته آیا کومه طرحه هم وړاندې کړې ده چې د هغې له مخې نه وکولی شي د روان بهیر د سولې بریالی شي
معلومدار موږ هر وخت خپل طرحې وړاندیزې مطرح کړې ده او خلاصه زموږ د سولې طرحه دا ده چې د افغانستان حکومت په جرات دا اعلان کولی شي چې موږ د سولې غوښتونکي او د سولې او د مذاکرات دروازه خلاصه ده خو باید په همدغه ډول په جرات د افغانستان حکومت ووایي او د افغانستان دولت اعلان وکړي چې هغه کسان چې نه غواړي سوله وکړي متحد د افغانستان خلکو سره ټول افغانستان خلکو سره د هغوی په مقابل موږ دریږو یو روشانه سیاست باید چرا منسته شي
بله ډاکټر صاحب محترم په دې ورسره کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګوشتې پولیسوالۍ کې ځینې سرحدي ستونزې رامنځته شوې هلته پاکستاني پوځونو تاسیسات جوړ کړي وو نښته هم وشوله په دغه کې مدني ټولنو نورو ارګانونو مظاهرې وکړې خپل عکس العمل وښود اما د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون چپه خوله پاتې شو لکه څنګه چې لازم و عکس العمل ونه ښود دې علت په څه کې وو
د لازم معنا خو هغه بیا جله خبره ده چې څه لازم و څه لازم نه دي خو زموږ موقف په دې کې د روشانه موقف ده معنا یې څه ده موږ پاکستان باندې دوه ادعاګانې لرو اوس یو ایدئال رو چه تاریخی مسئله ده او اغام حل شوی مسئله نده او اغام ده پاگه که هم ده افغانستان خلق نظر شده اگه تاریخی مسئله سده اگه تاریخی مسئله ده کرخی مسئله ده چه لاتر اوسه حل شوی نده او امغه سپاته ده دو نور مسئله هم بکشته یو دادی چه پا پاکستان که ده افغانستان دشمنان روزل کیشی او دوم مسئله داده چه ده افغانستان حکومت کله ده ایلان کوی او داسی هم شویده چه ده اغا کرخه نام ده خواه آغلیده ده دوی قوتونه یا ده خواه که تحسیصات جوره کرده پا ده دو مسئله که طول خلق ده افغانستان حق لری او ده او مشروع داده او طول نلیوال منگو تاس سره دریجی که پا ده که منگو تاسو موقف منیسو او عمل وکو او که افغانستان خلکو باندې غږ گوشی چې پر دغه ځای د کرخې نه دېخوا تاسیسات جوړ شوي چې د پاکستان د ملي اردو ته هم ضرورت نشته د افغانستان خلک چاره ده دغه مسله کولی شي دومه مسله د تروریستانو ځای دی چې اخواته د کرخې پراته ده په دې کې هم ټول نړیوال موږ او تاسو سره دي او موږ او تاسو سره دلیږي دغه دوه مسلې باید چې موږ او تاسو د کرخې مسلې سره ګډ ونه کړو د کرخ مسلې په هغه کې د افغانستان خلق یوازې د افغانستان خلق تصمیم نیولی شي او په هغه کې بیا د پولې نه اخوا پراته خلق نظر هم پکې مهم
دی.
دغه دوه مسلې په دغه بحراني وضعیت کې مونږ تاسو سره ګډ کو هیڅ شی ته هم نه رسېږي.
بله، د سیاسي اپوزیسیون ځینې غړي البته د راپورونو په اساس په دې باور دي چې د ډیورند د کرخې موضوع یو حل شوی موضوع ده، یعنی دغه کرخه په رسمیت پیژني. ستاسو دریځ او موقف په دې برخه کې څه ده؟
په دې کې شاید چې مختلف نظریات اوسي کې زموږ نظر داده چې دا یو ملي بحث ته ضرورت لري. کاشکې دا مسله حل شوی مسله وای. حل شوی مسله نه ده، که دی یو خانه دی حل شوی مسله ده، د بل خانه حل شوی نه ده. دا مسله په دې کې یو ملي بحث ضرورت شته. باید دا ملي بحث مونږ تاسو اجازه ورکو، کدا د اپوزیشن لخوا کیږي، کدا د حکومت لخوا کیږي. دا یو مشروع مسله ده. اوس مونږ تاسو په یو شتون پیله ژوند کوو، په دغه وخت کې یوازې د خلکو پر احساساتو باندې کار کول او د خلکو احساساتو را پارول دا د حل طریقه
یعنی حل لري نه ده. د دې مینوال یا طرفدار چې د کرخه پر رسمیت پیژندل شي،
زه د دې مینوال یم چې د افغانستان خلق په دغه حقله یو اساسي تصمیم ونیسي. هغه تصمیم څه ده؟ هغه افغانستان خلکو پورې تړلې مسله ده، او هغه باید چې د پولې نه اخوا افغانان چې پراته دي دوه هغوی نظر هم پکې.
ولسمشر حامد کرزي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې پاکستان د دې لپاره په سرحد کې ستونزې زیږوي تر څو افغانان دې ته مجبور کړي چې دغه کرخه په رسمیت وپیژني. تاسو د ولسمشر له دې څرګندونو سره څومره موافق یې، او آیا پاکستان ستاسو په نظر داسې یو هدف لري؟
شایي چې هغوی دا هدف ولري، زه په دې کې تبصره نه کوم. خو د ولسمشر متاسفانه موقف نیول کله دا سوال خلکو ته پیدا کیږي چې که دا مسله لکه دا مثال د گوشه مونږ تاسو په نظر کې ونیسو، کدا د یو لس کال مخکې مسله وو، اوس په دغه وخت ولې دا مسله ده نوی بنا ورکول شوی ده؟ دا سوالونه خلکو سره شته. او بیا متاسفانه داسې یو مسلې هم دي چې کله دا مسله د کرخې د افغانستان داسې معلومی چې دا یو خواته د افغانستان په دغه مسله هیڅ تشویش نه لري، بل خواه بیا اصلي مسله بولي. داسې نه ده. دا د افغانستان مسله ده، دا ملي مسله ده. په دې کې مونږ ټول خپل موقف لرو، خپل نظر لرو. دا د اوسنۍ کلوړه نه ده ولسمشر ته خلق په داسې سترګو ګوري چې ولسمشر غواړي چې په خپل لاس دلته یو بحران، یو نوی جنجال جوړ کړي تر څو چې د هغه اصلي مسله د افغانستان چې د هغه د انتقال قدرت ده، سیاسي انتقال قدرت ده، د یو سالم انتخابات یا تورټاکنې له لارې د هغه نه د خلکو پام بل خواته واړوي.
تاسو یو انتقاد دا و چې حکومت پاکستان په وړاندې داسې غوڅ او جدي دریځ نه لري. په دې وروستیو کې حکومت یو څه جدي سوی، مثلا نیولی که پاکستان همکاری ونه کې موږ دغه د سولې هڅې په یوازې سر په مخ بیایو، او دغه پروسې مسله کې ولسمشر د پاکستان په پاوڅ غږ وکړو چې ځان اصلاح کړي. څه فکر کوئ له دې سره سم ولسمشر هند ته سفر وکړي، آیا د حکومت پالیسي د پاکستان په اړه بدله شوې ده؟
متاسفانه مسله په دې کې ده چې د ولسمشر پر خبرو باندې نه افغانان اوس اعتماد کوي او نه هم ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه. علتی پا دی که تا چه یو کلمخی ولسمشر اعلان مکر چه افغانستان او پاکستان لکه اخبر گرونه در افغانستان او پاکستان. حمل تا ولسمشر اعلان مکر که دین دو پاکستان تر منز جبروشی بیا زه پاکستان سره دریشم. زه پا دی خبری نکوم چه دا سمو یا غلط، خو اوز چه بیا زی اندوستان دا اعتماد که پردام دا ولسمشر بنده یا د افغانستان خلق دا اعتماد کوي چې اوس دا سیاست د افغانستان مونږ نه غواړو چې د پاکستان پر ضد سیاستي یا د هندوستان پر ضد سیاستي، دا یو سیاست دی چې د افغانانو منافع پکې خوندي. د دغه سیاست تمثيل متاسفانه ولسمشر نه کوي.
تاسو دغه سفر به ګټه بولې هندوستان ته د ولسمشر روستای سفر؟
اخه به وګورو چې سګتی لري سګتی نه لري. خو د شعارونو په اخله دا شعار ده چنان داسې ویل کیږي پرون به هغه سې ویل شو. متاسفانه هغه شی چې د افغانستان عزت او د افغانستان ملي منافع او مصالح خوشتل هغه تمثيل د افغانستان د سیاست و نه شو.
ډاکټر صاحب داسې ویل کیږي چې کچېرې هند لکه څنګه چې تمه ترې کیږي د افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته وکړي، کېدای شي د پاکستان عکس العملونه یا دغه اوسنۍ کومې لانجې چې پیدا کړي افغانستان ته دا نورې هم زیاتې شي. تاسو هم له دې نظر سره موافق یې؟
په دې کې باید پوره یو بحث وشي. پاکستان یا هر ګاونډي هېواد وګوري چې افغانان سره یو دي، او افغانان داسې یو نظام لري چې ټول افغانان یې د ځان نظام بولي او د خپل نظام نه په ګټه دفاع کوي، بیا هغوی ته بله لار پیدا کیږي، نه بې له دې چې افغانستان ته احترام وکړي او افغانانو ته احترام وکړي. که وګوري چې نظام د خپل د چارواکو له لاسې لنګ کیږي، سیاستونه یې ورځ په ورځ د تغییر په حال ده، هغه وخت دوی احترام نه کوي. او موږ باید چې هیڅ حکومت ته دا موقع ورنکړو چې زموږ بهرنی سیاست ویتو وکړي.
بله.
د ویتو حق هیڅ حکومت نه لري.
ډاکټر صاحب، که د سولې مسلې ته راشو، داسې راپور نشته چې تاسو له حزب اسلامي سره پټې خبرې کړي دي؟ آیا داسې څه شته چې تاسو د حزب اسلامي له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړي؟ تاسو یا د اپوزیسیون ځینو نورو غړو؟
مقصد ستاسو حزب اسلامي سیاسي ګوند چې اوس په کابل کې دي؟
نه، هدف هماغه مخالف ګوند ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اوس هم فعالیت کوي.
هغوی سره موږ تماس نه دي نیولي.
او په دې ځینو نورو کانفرنسونو کې، مثلا د فرانسې کانفرنس ته هم چې د سولې په اړه استاسو ځینې غړي لاړل، هلته تاسو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې د افغانستان د سولې په اړه باندې؟
او هلته زموږ ارشد بشرتابه ګډون کړی و، او زموږ دریز هلته هم یو روښانه دریز و. هلته د سولې د شورا اعضاوې هم ګډون کړی و، او سیاسی شخصیتونه د افغانستان هم بلنه ورکول شوی وو.
څو نظر د طالبانو څو د سولې سره علاقه مندي خودله نه خودله؟
په ظاهر کې دوی ویل چې موږ د سولې غوښتین کیو، او بیا جزئیات چې خبر راته هغه ویل چې موږ نه غواړو چې اسلامي امارت یوازې د یو قوم نمائندګي وکړي. معنا دا د خبره داده چې اوس هم هغه په اسلامي امارت تاکید کوي، د دې پر ځای چې په اسلامي جمهوریت چې اوسنۍ نظام د افغانستان پر هغه باندې خبرې وکړي. زمونگ اصلی اساسی موقف داده چه اصل د اسلامی جمهوریت ده و منل شوی اصل ده پا اساسی قانون ده سوله پاکله مونگ حاضری و مذاکره ته، خود آقا اصل باید چه پا نظر کی مونگ
چه. دکتر شاید ده خبروانی ده پایشی بوت رسیدلیو کراتوه چه راتلون که انتخاباتو تا چم رحیل منی ده شفافیت پاره چم رحیل منی، او آیا تر اوست سیاسی اپوزیسون کن واحد کاندید بانده پریکت کرده؟
دی دوم برخی دستاسو ده سوال شروع کوم. یا واحد کاندید باندی خبر لا تروسه نده شوی، خو شورا د همکاری د عذاب او ائتلافونه منظمی جلسه لري، او مشرانی سره ګوري په هفته کې یو وار او په اونۍ کې یو وار.
تاسو علاقه لري چې کاندید شئ ولسمشر انتخاباتو ته؟
ما دا تصمیم نه دی نیولی، په دې کې هم شک نشته چې ملي ائتلاف یو لکه چې مخکې هغه وخت د تغییر او امید ائتلاف په نامه، او اوس هم د ملي ائتلاف په نامه یو اساسي او محوري رول ولوبوي په راتلونکي ټول ټاکنو.
او شفاف پیدا انتخابات،
گدون پا انتخابات ضرورت، بیا د تقلب او درغلی مخنیوی کول هم زمون وظیفه ده، او د افغانستان د خلکو وظیفه ده. بیل انتخابات نه مونږ او تاسو بل چاره نه لرو.
ډیره مننه. زمونږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسیده. د ملي ائتلاف له مشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله صاحب څخه ډیره مننه. کورم آباد،
سلامت اوسئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com